د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، پرونه خبرونه کې به واورئ چې دینی عالمان له حکومت او امنیتي بنسټونو څخه د خپل امنیت غوښتنه کوي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا په ایران کې د رژیم د بدلون پلان نه لري. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې به په انګلستان کې د افغانستان او انګلستان د ملي کرکټ لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې په اړه چې د افغانستان لپاره ډیره بې خونده روانه ده هم تاسو ته جزئیات درکړو. نور موضوعات هم لرو د دې خبرونه تر پایه را سره اوسئ. خو په پیل کې د دې د سات خبرونه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې پرون ماخوستن پیل سوې، د سرپل پر مرکز له څلورو خواوو هم تهاجمي حملې سوي چې په نتیجه کې یې دواړو لوریو ته تلفات اوښتې دي. ښاغلي اماني زیاته کړه:
نښتی له یولسو بجو پیل شوې او د سهار تر دریو بجو یې دوام وکړ. د نښتو پر مهال د دښمن پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو زیاتې ټپیان شول. په دغو څلورو ځایو کې زموږ په امنیتي ځواکونو کې هم څلور شهیدان لرو او دوویشت ټپیان لرو چې د دوو روغتیایي وضعیت ډیر خراب ښودل شوی.
طالبانو ادعا کړې ده چې پر پنځو امنیتي پوستو یې حملې کړې او دیرشو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله شوې ده. د فاریاب د امنیه قومنداني ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شبه گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرونی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په شش ټپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي، چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دي. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
شاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار نه نیمې بجې نامعلومو وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی اخیستی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د دې پیښې ډېر تفصیلات نسته، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د وکیلانو په ګډون شل کسان ټپیان سول، او دا وروسته له هغه چې امنیتي ځواکونو پر سوله ییز لاریون کوونکو ډزې پیل کړې. خو پوځ ویلي چې دا لاریون د پارلمان د دوو وکیلانو لخوا جوړ شوی و او 15 سرتیری ټپیان کړل. د پاوز په وینا دوی په خبرګون کې درې حمله کوونکي وژل او لس نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د پارلمان دوه وکیلان علي وزیر او محسن داوړ هم په دې لاریون کې شامل وو. د خلکو د بشري حقوقو غوښتونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ لګن ستونزو سره مخامخ شوی او د پاوز په سترګو کې اغزي ګڼل کیږي، ځکه دوی په دوامدار توګه لاریونو او اعتراضونو سره له بشري حقوقو د پاوز سرغړونې غندي. له 2013 کال راهیسې کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته سو، دا غورځنګ په بشپړه توګه سولهییز پاتې سوی دی. د اروپایي ټولنې پارلمان د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې ملت پاله او شي اړخي افراطي ګوندونه تر هغو ګوندونو مخکې دي چې د اروپایي ټولنې ملاتړ کوي او منځلارې دي. د نن سهار د انتخاباتو د نیمایي رایو شمیرنه ښیي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړیو سیالو ګوندونو 321 څوکۍ وړي چې د اروپایي پارلمان د 515 څوکیو له نیمایي څخه لږ کمې دي. په فرانسه کې د شي اړخي ګوند ماري لوپین په دغو انتخاباتو کې په بېسارې توګه مخکې سوې ده. زرغونه یا د اروپایي ټولنې ملاتړي ګوندونه هم د تیر په پرتله مخکې سوي دي. په ټوله اروپایي اتحادیه کې د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې زرغونه ګوندونو په اروپایي پارلمان کې 9 څوکۍ ګټلې چې دا شمیر په 2014 کال کې 250 و. دا په داسې حال کې ده چې له برتانیې پرته په ټوله اروپایي ټولنه کې 50% واجد شرایط خلکو رای ورکړي، چې په تیرو 60 کلونو کې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې انتخاباتو کې تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
سمک غاګ له ازادۍ رادیو اوري را سره اوسره قدممنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د هیواد دینی عالمان د وروستیو حملو پر وړاندې د خپل امنیت غوښتنه کوي. اجرائیه رئیس عبدالله هغه راپورونه چې وایي په ارګ کې د کارموندنې په بدل کې له ښځو جنسي غوښتنې کیږي ټکان ورکوونکي بولي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه مو د غزنی له والي سره ځانګړې مرکه کړې ده.
غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کم بود یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی، دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي.
په نورو موضوعاتو کې په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د زیاتېدو په اړه یو ځانګړی راپور به واوري. په نړیوالو مسایلو کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ په 19 پروګرام کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ترکیب په اړه د کرکټ له یو کارپو سره خبرې کوو.
لوبډلې په دوه کټګوریو سره وویشو، یو هغه لوبډلې چې آسیایي هیوادونو نړیوال جام ته تللي او بل هغه لوبډلې چې له نورو هیوادونو دي. نو په آسیایي لوبډلو کې به افغانستان له ټولو سره ښه مقابله کوي.
د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام هم لرو. افغانستان د حج او اوقاف وزارت وای پر دینی عالمانو وروستی تروریستی حمله د اندیښنې وړ دي. د دې وزارت ویان نصر الدین دریز نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې تر ټولو زیانمن کسان دینی عالمان دي، ځکه دوی د خپل امنیت لپاره لازم امکانات نه لري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم نن په خپلو څرګندونو کې پر دینی عالمانو وروستی حمله وغندلې. د موضوع جزئیات د فیروزی عزیزی پراپور کې واوري.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت پر دینی عالمانو د وروستیو حملو له امله اندېښمندي. دغه وزارت ویان ناصر الدین دریز د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان اړ دي چې امامت وکړي او خپل رسالت ادا کړي، خو له خپل ځانه د دفاع په برخه کې ناتوانه دي.
واقعاً د عملی د اندېښنې وړ دي که څه هم دا شان عملی د ټولنې په ټولو اقشارو کېږي، خو دینی عالمان ناتوانه قشر دي، بې دفاع دي، ځکه هغوی امنیتي ساتونکي او لازمې امنیتي اسانتیاوې نه لري. نو له دغو عملو تر ټولو زیات دوی زیانمن دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د دوشنبه په سهار په کابل کې د دغه وزارت د ملکی مامورینو پر یو موټر چاودنه وشوه. چې د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان په خبره د دوه ښځو په ګډون په کې لاس کسان ټپیان شول. تر دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې یو بل دینی عالم شبیر احمد کموي هم د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شو. همدارس د جمعې په ورځ د دغه ښار په یوه جومات کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په ګډون دوه کسان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په دینی عالمانو د وروستیو ترهګریزو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د افغانستان د علماو شورا ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 1000 دینی عالمان وژل شوي دي. په دینی عالمانو وروستۍ حملو د افغان حکومت مشران هم اندېښمن کړي. د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې تر پیل د مخه رسنیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دینی عالمان ځکه په نښه کېږي چې دوی د سولې ملاتړ کوونکي او د امن غوښتونکي دي.
لبد امر غثیر او رز موجید دینی عالم شبیر په شهادت ورسید چې نوموړي په بیلابیلو برخو کې مسولیت درلود. په دې ورسېو کې ځکه دینی عالمان وشل کیږي چې هغه د سولې ملاتړ کوونکي د امن او د ټولنې د سلامت غوښتونکي او د ترهګرۍ خلاف دي. دوی د جماعتونو له محراب او منبر د حق غږ تر خلکو رسوي.
خغلی عبدالله امنیتی ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې د ټول ولس په تیر بیا د دینی عالمانو امنیت خوندي کړي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې وروستیو حملو په جمعتونو او د روژې مبارک میاشتې په ځانګړو مراسمو او د قران کریم په ختمونو کې د دینی عالمانو او لمونځ کوونکو ګډون کمرنګ کړی دی. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د غزنی والی وای په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتی ساحه پراخیږي او دولت له لاسه تللې سیمې بیرته نیسي. که څه هم وسلوال طالبان دا خبره بې ځایه بولي، خو د غزنی والی وحید الله کلیمزی له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې مرکزی دولت دی ولایت ته پام اړولی او هلته اضافي ځواکونه استولی دي. په غزنی کې د ازادۍ رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر له ښاغلي کلیمزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی کلیمزی د مرکې په پیل کې پر امنیتي وضعیت رڼا اچوي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت لله الحمد د تیر په پرتله ډاډمن دی، تر ډیره حده ښه شوی دی. دښمن ته ډیر تلفات اوښتي، زموږ هوایی ضرباتو کماندوي عملیاتو دښمن ځپلی دی. دغه هم د دښمن دغه بزدل عمل چې ترسره کولو دم د دوی د ذلت او د ناکامۍ هغه حالت دی چې دوی د افغانستان په عامو خلکو په دې مبارکه میاشت روژې کې ترحم نه لري. نور انشاءالله موږ کاملا غزنیوالو ته د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په غزنی کې امنیت ډاډمن دی او دښمن توانمندي د لاسه ورکړي.
ولی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په روان کال کې به په غزنی ولایت کې څومره وسلوالو ته د افغان بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو، چاپو او شپنی عملیاتو کې مرګ ژوبله وشتي بي؟
دقیق ارقام خو د ټول کال به درته ونه شم ویلی، ولی په دغه دوه میاشتو کې به د 500 نه د پاسه په دقیق شکل باندې دښمنان د منځه تللي وي.
تر اوسه پورې په غزنی کې د پولیسو امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمښت خبره کیږي، څه فکر کوئ دغه د تشکیل د کمښت د ستونزه حل سوې ده که څنګه ده؟
ولله الحمد غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کم بود، یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي بر علاوه د ځینو قطعاتو خاصونه. په غزنی کې ستونزه نشته. تاسو ګورئ چې ورسته بلې په غزنی کې د امنیت ساحه پراخه کیږي او د عملیات جریان لري. انشاءالله په همجوار ولسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش به کوو چې غزنیوالو ته یوه ډاډمنه او پر امنه فضا رامنځته کړو.
تر اوسه پورې خلک د لویو لارو شکایت کوي. له تیر یو کال څخه د غزنی پکتیکا لاره بنده ده، د کابل غزنی ترمنځ سړک مشکلات لري، د غزنی زابل ترمنځ لوی لاره مشکلات لري، اکثره وخت جګړې باندې لاره بنده وي. دغه لارې د خلاصون یا د لارې د مشکلاتو د حل د پاره کوم پروګرام په نظر کې لري؟
لوی شهره کې مشکلات لرو په دې کې شک نشته دی، و د هغه لپاره هم پلان ته کار لاندې دی. په غیبه ان شاء الله عملیات سره کیږي او هغه مشکل به ان شاء الله راپشي.
په روان کال کې غزنی ته افغان او بهرنیو نظامی چارواکو څو ځله سفرونه وکړو، د دې تر لا محلي ادارې نظامی چارواکو سره لید کاته وکړو. څه فکر کوي چې مرکزی دولت او یا هم بهرنیو ځواکونو غزنی ته پام نه دی اړولی؟
نو په دې کې شک نشته. تاسو په غزنی کې ګوري هغه تهدیدونه هغه چې په خو موجود وو، هغه تشویشونه چې په خو د خلکو سره وو، نن هغه تشویشونه تقریبا کم شوي دي یا هیڅ نشته دي. او د افغانستان د مرکزی حکومت خاصتا د اعلی سرقومندان ولسمشر او د بین المللي دوستانو توجه د غزنی ولایت زیاته ده او ډیر کار دلته کیږي. تاسو باګاهی لرئ او عملیاتونه ترسره کیږي انشاءالله په لنډه موده کې به ژور تغییرات غزنی په وضعیت کې رامنځته شي.
د غزنی ولی وحیدالله کلیمزای و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د غزنی پر امنیتي وضعیت خبرې کولې. په انګلستان کې د افغانستان او کوربه هیواد یعنې انګلستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ لوبه همدا شیبه روانه ده. د لوبه افغان لوبډلې ډیره بې خونده تر اوسه پورې کړې ده. 128 منډې افغان لوبډلې کړې دي، 9 کسان یې اوټ شوي دي. وروستی لوبغاړی نبی و چې شیبه مخکې اوټ شو او دا شیبه افتاب عالم پاتې دي. او یو بل لوبغاړی به چې دولت زدران دی دا شیبه راغی، افتاب عالم اوټ شوی دی. ډیره بخښنه غواړم، دولت زدران او محمد نبی وروستي دوه لوبغاړي دي چې لوبه به وړاندې مخ ته بیایي. 128 منډې شوي دي. تاسو ته باید معلومات درکړو چې حضرت الله ځاځي په شپږو بالونو 11 منډې وکړې، نور علي زدران په 34 بالونو 13 منډې، رحمت شاه په 10 بالونو 3 منډې، حشمت شهیدی په 53 بالونو 19، اصغر افغان په 14 بالونو 10، ګلبدین نایب په 26 بالونو 14، نجیب الله زدران همدا شیبه تر اوسه پورې هم وبخیده رناوت شو. نجیب الله زدران او محمد نبی تر اوسه پورې هم ولاړ دی او دولت زدران تر اوسه پورې ولاړ دی. راشد خان په یو بال هیڅ منډې ونه کړې او آفتاب عالم په 28 بالونو 6 منډې وکړې. رضوان مراد می د تبصرې لپاره سټوډیو ته راغوښتی. اوریدونکو چې تاسو سره خپل نظریات د نننۍ لوبې په اړه شریک کړي. رضوان صاحب، 129 منډې ډېرې کمې نه دي؟
ډېرې زیاتې کمې دي تکل صاحب، او په داسې حال کې کمې دي چې لا کافي اوورونه افغان لوبغاړو ته پاتې. یعنی اکثره د کرکټ مبصرین چې په دې لوبه تبصره کوي د هغوی د حیرانتیا او هغه ډېره حیرانتیا یې په همدې ده چې لا افغان ټیم سره کافي اوورونه پاتې، یعنی چې باید لوبیږي، او ولې افغان لوبغاړي په دومره فشار کې لوبیږي حالان کې د تمریناتي لوبه ده.
څه شی غلط شول، څه شی خراب شول چې دوی غلطه لوبه وکړه؟
تکل صاحب، تر اوسه پورې چې هغه اصلي یعنی تعریف د دې بیټنګ کې دی، هغه دا دی چې د افغانستان بیټنګ فلاپ شو، یعنی بیټنګ یې ناکام دی، میډل آرډر یې ناکام دی. اوپنر کې نور علي یو څو څلوریزی ووهلې، یو څه منډې وکړلې، او هغه ستونزه چې همیشه یادیږي، یعنی د 2015 کال له نړیوال جام وروسته او په هغې جام کې هم معلومه شوه چې د افغانستان لوبغاړو ته د شارټ پچ توپونو، یعنی هغه توپونه چې پورته راځي د سینې په مقابل کې یا په ډېر سرعت راځي، د هغې د لوبولو هغه تر اوسه پورې طریقه یا ورزده کړه شوې نه ده او یا دوی خپله هڅه نه ده کړې. ځکه چې د افغان لوبغاړي له سریلنکا او بنګلادیش سره لوبیږي، مکمل فرق کې ماحول کله چې په انګلینډ او آسټرالیا او په ساوت افریقا او جنوب افریقا کې تاسو لوبه کوئ، هلته توپ تیز راځي، په پچ کې نمی، نو هغه بال وهل فرق کې لاغه بالونو سره چې په پاکستان، هند یا په سریلنکا کې یا په بنګلادیش کې کیږي.
دا یوازینی نیمګړتیا وه؟
لوی نیمګړتیا دا ده چې د نننې لوبې ډېرې نورې نیمګړتیا هم شته. هغه ورختای د افغان لوبغاړو، یعنی دوی چې په څه ډول دوه لوبغاړي رن اوټ شوي دي، دا رن اوټ کېدل خو کېدی سړی وایي چې په آخري اوورونو کې چې رنزونه یا منډې کمې وي سړی دومره ورختا اوسیږي. دومره اوورونه تاسو سره شته دی، لوبه تمریناتي ده، د پاکستان هم لوبه ګټلې، مورال هم لوړ دی، نو بیا ورختای دي څه، بیا تر دومره فشار لاندې راتلل دي څه. داغه نقطې دي چې نیمګړتیاوې دي نننۍ لوبې.
مراد صاحب، اټکل ستاسو څه دی چې انګلند به چې اول خو به زموږ سکور څو وي، یعنی موږ به څو منډې افغان لوبډله به څومره منډې وکړي او بیا به هغو په څومره وخت کې په څو رن اوورونو کې دا ټارګټ پورا کی یا به نه کی
تکل صاحب د کرکټ لوبې په اړه لکه څنګه چې ویل کیږي تر اخري بالا پورې معلومات نه کیږي اټکل کولې هم ګران دي اما زموږ سکور کافي کم دی یعنی داسې ویل کېدل یا توقع مو دا و چې کله افغانستان ټیم یو سل شپېته یو سل اویا پورې اوټ شي نو بیا د افغان بالران لپاره یو نه یو وړوکی چانس شته چې د انګلستان لوبغاړي راټینګ کړي دا به تیر نه کوچ د انګلستان لوبډله قوي ده د انګلستان په خپل کور کې لوبېږي او د افغانستان بیټسمنانو یا توپهونکو ته ډېر کم هدف تاکل ده زمغه لخوانه مثلا حمید حسن راشد خان نبی دا ډیر خبر لراندې دوی کول شي خخ لوبغاړي راټینګ کړي اما سکور یعنی غ بیک اپ چې دوی لري اغنه هایتي کم ده
تر ازه تمننه قدر من اوریدونکو رضوان مراد و چې په انګلند کې د افغانستان او د کوربه هیواد یعنی انګلند د روانه مسابقې په اړه جزئیات راکول قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دا شیبه یو سل دوه دېرش منډې شوې دي د افغانستان نه لوبغاړي او شوې دي په څلور دېرشو اوورونو کې
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه ټکان ورکوونکي بللې دي او په جدید توګه په دې اړه د پلټنو پر اړتیا ټینګار کړی ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل چې دا مسله باید په خپلواک ډول وڅېړل شي د ښاغلی عبدالله د څرګندونو جزئیات ناجیه ساپۍ اوروي
د افغان حکومت اجرایی مشر پر ارګ د فساد او فحشا خپرول هورستیو ادعاو ته به اشاره د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل ک چیرې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي
دا د خزو روان حرکت ته د زیان رسولو پرته بل سن دی دا مسأله باید په جدي او مستقلانه توګه وپلټل شي سو افغانان ډاډ حاصل کړي او د جمهوری ریاست اعتبار ته زیان ونه رسوي
اجرایی رئیس د سرګندونې داسې مهال کوي چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه سرګندونو کې ادعا کړې چې د پارلماني ټاکنو یو شمېر ښځینه نوماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته کامیابې شوې دي حبیب الله احمدزی دغه شان ادعا کړې چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشا خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي د ولسمشر پخواني سلاکارې مریم ورتک هم د احمدزی دغه ادعا چې په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړی ده خو مریم ورتک بیا تازه پر ټویټر یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې تحریف شوې له بلې خوا د ولسمشر ویان هارون چخنسوري تیره ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراض ولاړه ده او باید ثبوت یې کړي د افغانستان جمهوري ریاست د جنرال حبیب الله احمدزی د دغه ادعاو په سړلو ټینګار کوي چې ویلي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی د افغانستان جمهوري ریاست د حبیب الله احمدزی سرګندونو ته په کتو د هیواد له سیاسونو غوښتي چې په اوسنیو شرایطو کې دي د ملي ګټو فکر کې شي خو اوس پوښتنه دا ده چې که مدعي ونتوانېږي چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره اسناد وړاندې کړي پر وړاندې به یې د قانون له مخې څه اجرات کیږي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
په دې حالت کې چې څوک د هیواد پر یو لوړ مقام دا شان ادعا مطرح کوي او هغه هم ناسمه وخیږي حبس لري جزا لري او باید تیر کړي
که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې هم د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي خو دا لومړی ځل دی چې پر ارګ د اخلاقي فساد ادعا کیږي
زموږ غږله ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې وزارت د سرطان د څارنې د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهن عبدالله له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سرطان د ناروغۍ شمیرې یادې نه کړې، خو وویل چې هره ورځ د وینې په سرطان اخته له 10 تر 11 پورې ماشومان د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون ته مراجعه کوي. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان یې د دې ناروغۍ له کبله د مړینې په حالت کې دي هم اندېښمن دي.
دا د وینې په سرطان د اخته 12 کلن ماشوم لطف الله غږ دی چې د درملنې لپاره د بادغیس له ولایته د کابل د اندرا ګاندي روغتون ته راوړل شوی دی چې له 2 میاشتو راهیسې په دغه روغتون کې بستري دی. وایي تر 5 ټولګي زده کړې کړي، خو د سختې ناروغۍ له امله نور ونه توانید چې ښوونځي ته ولاړ شي. دی وایي لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو، د هډوکي د وینې د معاینې وروسته یې وویل وینه دې میکروبې شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده. د لطف الله د بستر تر څنګ د مور چې سترګې له اوښکو ډاکې وي ناسته وه، وی ویل زوی یې په لومړي سر کې د وینې د کموالي ستونزه لرله، ټول ځان یې له میکروبي دانو ډاک شو او شدید نس ناسته یې کوه. وروسته تشخیص شوه چې د وینې پر سرطان اخته دی. د لطف الله مور وایي د نورو لګښتونو تر څنګ هر امپول چې زوی ته یې کېږي له بازاره یې په ډیرو پیسو اخلي.
لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو، د هډوکو د وینې د معاینې وروسته یې وویل وینه د میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده.
په دې روغتون کې چې هر څومره د وینې په سرطان اخته ماشومان بستر دي، اکثره یې له بیلابیلو ولایتونو نه راوړل شوي دي. 15 کلن حمیدالله چې د سر او وریځو ویښتانې توی شوي، ژوره سا باسي، په شونډو او سپږمویو وچه وینه ځلیږي، د دغه روغتون د سرطان د وینې په یو بل بستر کې پروت دی. دی د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین له ولسوالۍ نه دغه روغتون ته راوړل شوی دی. دی وایي 5 میاشتې کېږي چې په دغه روغتون کې بستر یم. په تخار کې مې له سپږمو وینه راتلله، درد مې ډېر و، اوس لږ څخه یم چې ګرځم، سا مې تنګه او سینه مې درد کوي. د وینې سرطان په ماشومانو کې د شایع کیدونکي سرطان نمونه ده او په هغو خطرناکو ناروغیو کې شامل دی چې ریښه یې د وینې په سلولونو او د هډوکو په مغز کې ده. له وریو او پزې نه دوامداره وینه راتلل، د هډوکو دوامداره دردونه، دوامداره تبه، مکرر عفونت، په ورنونو او وګو کې د پوستکي راوتل، دوامداره ستومانتیا او د انرژۍ کموالی په ماشومانو کې د وینې د سرطان نښې دي. د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل که په ماشومانو کې د وینې سرطان پر وخت تشخیص او درملنه وشي، د درملنې وړ دی. دا وایي که یو ماشوم هر ځله تبه کوي او په هیڅ ډول انټي بیوټیک نه خکېږي، دا یو اشتباهي حالت دی او باید تشخیص شي. که تشخیص هر څومره ژر وشي، نتیجه به ښه وي. درملنه یې 2 برخې لري، یو دا چې ناروغ ته درمل ورکول کېږي او بلې ناروغ ته شوا ورکول دي چې په خواشینۍ سره په دې روغتون کې نشته.
بخش دومې کې دادن شواست متاسفانه که ما نداریم.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغیو د کنټرول د پروګرام مسؤل میهن عبدالله وایي هر ورځ د وینې په سرطان 10-15 سخته ماشومان د اندرا ګاندي روغتون ته مراجعه کوي. دی وایي زموږ هڅه دا ده چې په دغه روغتون کې د سرطان مرکز یا واټ ډیر تجهیز او ملاتړی وکړو، او همدارنګه د سدیا د سرطان د تشخیص مرکزونه چې د کابل په استقلال او د هرات په ولایت کې دي، هغه هم تجهیز او پیاوړي کړو. ډاکټر میهن عبدالله وایي د هوا ککړتیا، فاسد خوراکي مواد، د باروتو لوګي او د ډول ډول وسلو کارول د وینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د کرکټ د لوبې وروستی حال دا چې افغانستان 141 منډې کړي، 9 کسان یې آوټ شوي دي. د شیبا محمد نبی یوه څلوریزه ووهله. محمد نبی او دولت زدران د شیبا ولاړ دي او لوبه کوي، او دا دوه د افغانستان وروستي دوه لوبغاړي دي چې د ګورو بچی د لوبې هغه سکور یا نمره یا د منډو نمره څو ته رسوي. 4:30 د قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال چې ازادۍ راډیو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په مرسته جوړوي، او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
په سریپول ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې 16 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او 15 طالبان وژل سوي دي. د فاریاب امنیه قومندانی وایي په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې پرون 3 کسان وژل سوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان سوي دي. د اروپای ټولنې پارلمان د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې ملت پاله او شي اړخي افراطي ګوندونه تر هغو ګوندونو مخکې دي چې د اروپای ټولنې ملاتړ کوي او منځلارې دي، او د امریکا ولسمشر وایي د ایران د رژیم له منځه وړل نه غواړي.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ په څو شیبو کې اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ په 19 پروګرام کې تاسو ته د تیرې اونۍ وروستي سپورتي جریانات اوروي، لنډیزې درته وړاندې کوي. خو له هغه مخکې فیروزه عزیزي د نن ورځې د سپورتي لوبو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
راغ شوې نن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د ملي سیالیو د ترسره کولو په اړه پریکړه وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې اجرایوي مشر داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د هیواد په کچه بیلابیل رشتو ته اړوند دي. چې نن به د دغې کمیټې د بورډ په جلسه کې پرې بحث وشي او د وخت او ځای په اړه به هم پریکړه وشي. ملي سرتاسري سیالۍ هر کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د لوري په بیلابیلو رشتو کې ترسره کیږي. د کندهار ولایت د رمضاني جام سیالیو 22 لوبډالو د نیمه پایلو په پړاو ته لار پیدا کړه. د دغه ولایت د ورزشي ادارې امر په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چې د دې ممانده کې شوانه مشر مسابقه داریم و در جمنازیم ملی که امو سرش میدانه جمنازیم از دوو سی وده تیم بود که تقریبا از او اشتی منده دیگه که شود دو بازی میتونیم.
نوموری او ویل چه در قدوه و تورنمنت و روسته لوبه با در راتلون که اونهی پا پیل که در سرشی. در روژی در مبارک میشت مناسبه در کندهار ولایت در ورزش اداره پر رمضانی جام سیاره و که در فوتبال دو تورنمنت در جنرال عبدالرازق او احمد شاه عبدالی پنمونو جوری شویدی. او د 2019 کال د والیبال د ملتونو لیگ لومړی اونۍ د چین په قربتوب د ایران، چین، جرمنی او ایټالیا لوبډلو ترمنځ پیلېږي. د ایران د والیبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف نن سهار چین ته ورسیده. د دغې لیگ په لومړنۍ لوبه کې د راتلونکي جمعې په ورځ د ایران او ایټالیا ترمنځ لوبه ترسره کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خداسې کم جرأت کې د غرض د چار څوګ پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ لخپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدرمن اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوار لاس کلن نجیب لزان سره د خوشنات پاړه وای
تم حوصله کیږي ورونه می وای او لکه ورونه می د خورګان می وای پړ چې سم خت راس وای دی پیولې دی دا و مو وای خلاص سی سکری یا پیغام چی درته چای تیز راړه چای ورته نو واردونه کی کور کې ناس مو مکتب ته نو تلن چراغ پلارم اصحاب خراب پس وی ولم په سر باندې دی جته سر روان ما کې به بوتلم شفخانه ته مور سر می روان پاسمان کې ډیره ولم پلان
تا تاریخ والا یو خوشنات کدی هر چاله لوري وی پر ماشوم ډیر بد اثر کوي کچیره مور چې تل ماشوم ته مینا او ناز ور کوي دوی ووهی او وټه کوي لروانی اړخې ډیر ځپی خانم جان داسې مور د چکله غوسه شي نو خپل ځړه پر ماشومان وي خوي مرکه می وسره کړي ورته غوښ شي
خو کله انسان د ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمې چې بیا جګر نه سم وهم کله چې بي خو یاسم بیا ور کوم وشت کوم
په چی باندې وهی
یا پلاس بوندی یا چپ لقه بوندی یا پلخته بوندی یا پلین بوندی هر چی برا فرست
ای بی کی گینه؟
ای بی کی گی چنگ هنه خواه ما خواه ای بی کی
شا نخوله گذره دی اصاب دسی نارمال که
نکی گی دقی جوش که چای نسیم کرو دیر بوز رو بوندی رو جی
نکل چی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری چی ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خب مگه هم دقی وقت گیرم دستی فکر ما لرس دید سی اوری
بیا روست پیمانه؟
روست پیمانه
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس
تاسې ماشومان وهې کنه بیا ورته متوجه سوې دا څومره پس رفته کیږي
خو داسې کم جرته کیږي دغه هر ځای چې هر څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کوندي نوري ترس کوندي بیم کوندي چې بېته کور کې ملارسم بیا مور ما وایي یا شور راته کوندي
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې تای کړی دی که چیرته په دغه دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي بار له دغه ضرب شتم د مور او پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د دې ماشوم دا رویه خوخه نسو او زه و هم څه ترڅو د بیا تکرار نه کی ک مور او پلار فکر کوي سي ما وکولای سوې دا ماشوم زله دې کار منه کم مطلق په اشتباه کې ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد لږ عمل نه راوګرځوي کوم څه د دې یو تضاد یا د یو لج یا د په وړاندې ترسره کوي د موږ ټول افغان مند او پلرونو هغه زیاترین سرمایه د موږ اولادونه دي طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو پیسې خلاصیږي یو وخت تقاوت کیو که ډیر امکانات مالی امکانات ولرو کېدای شي چې کور ور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي بنان د ماشوم سره باید په ډیر محترمانه برخورد وسي
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي په آس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی ده یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلی ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې پا په هغه طریقه باندې د هغه تنبیه ول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت اسلامي شریعت پر رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل اغم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډیر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشی کولای. دا چې چشمانی د مور د پلار طرف په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی نه پوهیده بچی شو خدی ولې؟
بالکل دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوهینه ویلې کیږي، هغه څنګه نه پوهینه ویلې کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی کوتاک ورته راواخله او دبا ورته راواخله او دبا او دبا او دبا او دبا دا له نه پوهینه کیږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به کېنولی چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول نه پوهینه دا ویل دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي؟
که رسو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره زړه ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس وراغونځې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د ده ذهن بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نور هم تازه شي، د دو رویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي، دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه شي، هم مشکل نور هم زیات شي. داریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسوسه ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نه مور ظلم پرې وکړي نه یې پلار پرې وکړي، چې ماشوم ده کنه پرقم ده که د ګل دشه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومان خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي د لوبو له میدان په یو بل ونې خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. هیله ده روغه سټه ولري. پرونه خبرونه کې د تیرې اونۍ د مهمو ورزشي خبرونو تر څنګ د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې کوو.
د افغانستان لوبډلې ته کوو کتل شي چې په دغه لوبډلې کې ځینې برخې شته چې په هغه باندې باید کرکټ بورډ کار کړی وي، بالخصوص د تیزو توپ چونکو برخه چې
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو. همداشان بعد د فوټبال د لوبې پاړه بشپړ معلومات درکړو.
فوټبال یو اجتماعي لوبه ده چې سلګونه کلونه را په دې خوا د خلکو په منځ کې رواج شوې ده.
خو تر هر څه مخکې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ورو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د می په 24مه نیټه د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا تمریناتي لوبه د انګلستان په برستول ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټو خطه او افغانستان ته یې د 203 په منډو هدف وټاکه. راشد خان او دولت زدران دواړو 2-2 او محمد نبی بیا 3 وکټې واخیستې. په دغه لوبه کې د افغانستان د لوبډلې غړي شهزاد محمدي ته ډېر سترګې وراوښتې، خو هغه ټپي شو او تر 20 منډو وروسته له لوبې ووت. حضرت الله زادی له لومړنیو شیبو څرګنده کړه چې افغانستان پیاوړی ټیم دی. هغه 9 منډې وکړې. حشمت الله شهیدی هم د افغانستان په بری کې مهمه ونډه واخیسته. هغه نه یوازې دا چې 4 منډې وکړې، تر پایه ونه سوځید. د برستول ښار په لوبغالي کې ډېر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل تر ناست وو. په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم زرګونه کسانو دا سیالۍ پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. ټاکل شوی چې د مې په 10مه نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر لوبډله 2 تمریناتي لوبې وکړي. افغانستان د مې په 24مه نیټه له پاکستان سره لوبه وکړه او نن دوشنبه له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په اوله ورځ د استرالیا سره وکړي. ټاکل شوی نن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د ملي سیالیو د ترسره کولو په اړه پریکړه وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې اجرایوي مشر داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د هیواد په کچه بیلابیل رشتو ته اړوند دي. چې نن به د دغه کمیټې د بورډ په جلسه کې پرې بحث وشي او د وخت او ځای په اړه به هم پریکړه وشي. ملي سرتاسري سیالۍ هر کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د لوري په بیلابیلو رشتو کې ترسره کیږي. د کندهار ولایت د رمضاني جام سیالیو 2 لوبډالو د نیمه پایلو په پړاو ته لار پیدا کړه. د دغه ولایت د ورزشي ادارې امر په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
و در جمنازیم ملی که امو سرش پر تیست میدانه جمنازیم از دوو سی وده تیم بود که تقریبا از او اشتی منده دیگه که شتاو دودو بازی میکنه.
نموری او ویل چه در دقودوه و ترونمنتو و رسته لوبه با در راتلون که اونهی په پیل که در سرشی. در روزی د مبارک میشت مناسبت د کندهار ولایت د ورزش ادارې پر رمضاني جام سیالیو کې د فوټبال دوه ټورنمنټ د جنرال عبدالرازق او احمد شاه عبدالی په نومونو جوړ شوی دي. او د 2019 کال د والیبال د ملتونو لیگ لومړۍ اونۍ د چین په قربتوب د ایران، چین، جرمني او ایټالیا لوبډلو ترمنځ پیلېږي. د ایران د والیبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف نن سهار چین ته ورسېده. د دغه لیگ په لومړنۍ لوبه کې د راتلونکي جمعې په ورځ د ایران او ایټالیا ترمنځ لوبه ترسره کیږي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د روانې میلادي مې میاشتې په 10مه نیټه به په انګلستان کې د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل شي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې تر څنګ 9 لوبډلې هم برخه لري. دا چې په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې ترکیب به څنګه وي او کومې لاسته راوړنې به ولري، د کرکټ د چارو مبصر قسیم هلال سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې په تمریني لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکول په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې په مورال څومره تاثیر لري.
بالکل مهمه خبره د تمریناتی سیالیو تر سره کول دی او په تمریناتی سیالیو کې چې یو لوبډله خزلېږي لوبغاړي ټول روحي اخلي او کومې رسمي سیالۍ چې بیا تر سره کیږي په هغه کې دوی له مثبت مورال سره هغه سیالیو ته داخليږي. نو د پاکستان ماتول او همداړه ول انګلستان سره لوبه تر سره کول په هغه کې هم امید لرو چې لوبډله ښه وځلېږي او راتلونکي سیالۍ چې له استرالیا سره تر سره کیږي له هغې وروسته نیوزیلینډ او نورې هغه لوبډلې چې هغوی سره به افغانستان په نړیوال جام کې سیالۍ ولري هغوی به هم یو تاثیر لاندې، ځکه د افغانستان په لوبډله کې دا خاصیت شته دی چې غټې لوبډلې راغورځولی شي.
کنډیشن ته په کتلو سره چې هغه اروپایي پیچونه دي، د افغانستان لوبډله به څومره وتوانېږي چې غټو لوبډلو ته پکې ماتې ورکړي.
د افغانستان لوبډلې ته که وکتل شي چې په دغه لوبډله کې ځینې برخې شته چې په هغې باندې باید کرکټ بورډ کار کړی وی، بالخصوص د تیزو توپ اچوونکو برخه چې دغه برخه د افغان لوبډلې لا هم کمزورې ده. کنډیشن ته په کتو او هغې لوبغالو ته په کتو او د هوا حالاتو ته په کتو په کار و چې افغان لوبډلې سره داسې تیز توپ اچوونکي وی چې هغوی د مقابلې لوبډلې
پاکستان په وړاندې هلال صاحب په لوبه کې بیا زموږ سپینران ښه وچلېدل.
سپینران چلیږي په دغه میدانونو، خو څومره چې تیزو توپ اچوونکو ته میدانونه جوړ دي هغومره سپینرانو ته هغه میدانونه نه دي جوړ. که چیرې وکتل شي نو په دغه تیرو سیالیو کې چې نورو لوبډلو ترسره کړي بیل افغانستان نه، ورو توپ اچون کې ډېر کم ځلیدلې دي. د پاکستان یو نیم وروتو پچون کې خو ځلید هم دا ډول د هندوستان خو په ټوله کې وروتو پچون کې خنه دي ځلیدلې او ډېر کله دغه میدانونه د پیچونه د تیزو پچونکو لپاره برابر دي. د وروتو پچونکو سره لږ مرسته کوي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته کرا شو فکر کوي چې خاص کوارټ تیار شوی دی د ورلد کپ د پاره سره دي چې اوس خو ډیر نا وخت هم ده ځکه چې ورلد کپ شروع کیدونکي دي. خو بیا هم ستاسو نظر پاره سره
په لوبډله کې د اوپننګ برخه باندې خپل ځنی وکیل لرم هم دا ډول د منس په توپ وهنه کې د یو توپ وهونکي کمی احساسیږي او هم دا ډول په توپ چونکو کې یو څه تغیرات زمونږ نظر و. البته مونږ غوښتل چې هغه په لوبډله کې اخیستل شوي وي هغه لوبغاړي بالخصوص د نورعلي زادران راتګ په اوپننګ کې لدې سره مونږ موافق اکثره کسان لدې سره موافق نه و ځکه چې نورعلي زادران ډېر وخت په کورنیو سیالیو کې هم نه دی لوبېدلی او په نړیوال سطح هم په سیالیو کې ډېر کله دته چانس نه دی ورکول شوی. نو په کار نه و چې نړیوال جام کې د لوبډله کې اچول شوی وی. که څه هم مونږ ښه جوړه لرو د اوپننګ خو که چېرې اوپننګ پرله پسې ناکامیږي نو که بدلون راوستل کېږي نورعلي زادران به هماغ عمره مثبت لوبډلې ته نه وي. همدا ډول د ورو توپ چونکو او تیزو توپ چونکو په برخه کې کینلاسي ورو توپ چونکو او کینلاسي تیز توپ چونکو مونږ په لوبډله کې نه لګو.
چا ته اړتیا لیدل کې د سچ
په نظر کینلاس ورو توپ چونکو کې ظاهر خان مونږ کولای شو چې د موجب په ځای په لوبډله کې واچو او زه فکر کوم نتیجه به له موجب نه خوا. همدا ډول حمزه هوتک یو تجربه کار لوبغاړی دی د پاور پلی په لومړی پاور پلی کې نه مونږ ګټه اخیستلی شو او مخالفه لوبډله له ستونزو سره مخ کولای شو. همدا ډول په تیزو توپ چونکو کې مونږ سید شیرزاد او شاپور زدران لرو. قسم شاپور زدران له ډیره وخته خفه هم کنه دی خو سید شیرزاد لکه څنګه چې ولیدل شو هغه خو ځلید او په تمریناتي سیالیو کې هم د ښه ځلیدلې دی. نو د شتون مهم و چې د لوبډله تر ستون شوی وي.
څومره هیله مندی شته چې په د ورلد کپ سیالیو کې په افغانستان کوم ټیمونو ته د ماتې ورکول وړتیا پکې تاسو ګورئ؟
که لوبډلې په دوه کټګوریو سره وویشو یو هغه لوبډلې چې آسیایي هیوادونو نه نړیوال جام ته تللي او بل هغه لوبډلې چې له نورو هیوادونو نه دي. نو په آسیایي لوبډلو کې به افغانستان له ټولو سره ښه مقابله کوي او داسې مقابله به کوي چې اوس نه ویلی شو 50-50 به دغه سیالۍ او همدا ډول یوه ویسټ انډیزي لوبډله چې هغوی سره مونږ مخکې سیالۍ ترسره کړې نو هغوی ته به مونږ سخته سیالۍ ترسره کوو او امکان دی ولري چې هغوی نه مونږ سیالۍ وګټو.
کله چې رسمي ورلد کپ لوبې شروع کیږي پاکستان باندې به د دې ماتې تاثیرات څومره وي چې په تمریني سیالۍ کې افغانستان مات کړ؟
تمریناتي سیالۍ کې ټول لوبغاړي یو لوبډلې هغه ټول زور ازمایل کیږي. پاکستان مونږ سره ټول هغه خپل زور ازمایلی دی. یو حسن علی هغوی ونه لوبه او په هغې لوبه کې موقعه ورته ورنه کول شوه. کیدای شي کومه ستونزه یې لرله خو نور ټول هغه کمزور چې په توپ اچونه کې د دوی او که په توپ وهنه کې و هغه یې مونږ سره ازمایلی. په هغې کې مونږ دوی ته ماتې ورکړې ده. نو داسې ویلی شو چې په دې راتلونکي رسمي سیالۍ کې 80-85% ورکولای شو چې افغانستان به 80% مورال به هم لوړي او ښه به ځلیږي په دغه سیالۍ کې او پاکستان به تاثیر لاندې د هغوی دغه ماتې به د دوی مورال لا غورځولې یو که هر څومره کوشش وکړي خو مورال به په اسانۍ سره نه لوړیږي. نو دا مهمه سیالي وه چې مونږ په وارم اپ کې پاکستان نه وګټو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه افغان لوبډلې بار بار ویلي دي چې دوی په ورلد کپ کې لږ تر لږه د سیمي فاینل په نیت باندې دا ځل شرکت کوي او غواړي چې سیمي فاینل ته ورسیږي. د کرکټ د لوبو د یو څارونکي په توګه تاسو مونږ دا فکر کوئ؟
زه وایم که چیرې افغان لوبډله په لومړیو سوسیالیو کې ښه لوبې ترسره کړي ښه سیالۍ ترسره کړي نو امکان د دې شته دی چې مونږ د سیمی فاینل ته لاره پیدا کړو. خو زه چې څومره باوري یم که 50% نه شي نو زه به 30% د افغانستان دغه وروستۍ سیالیو ته په کتو سره افغان لوبډلې ته د سیمی فاینل چانس ورکړم.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو اوس هم لجمن سرسام د فوټبال د لوبي پاړه معلومات ناجیه ساپي درکوي.
فوټبال یو اجتماعي لوبه ده چې سلګونه کلونه را پدې خو د خلکو په وینس کې رواج شوې ده او د پخوا زمانو څخه خلک د لوبي سره مینه او علاقه لري او رس په ورس خلک د لوبي سره مینه او علاقه پیدا کوي. مګر د فوټبال لوبه په هغه زمان کې لکه د نن فوټبال چې دی نو لکه په منځنۍ پیړۍ کې د فوټبال لپاره سټډیوم نو. دغه لوبه چې د فوټبال په نامه یاد شوه یعنی ونومول شوه په لوی ډګرونو او حتی د کوڅو په منځ کې اجرا کېده او محدودیت نه و. که څه هم هغه مهال د منځنۍ پیړۍ کوڅې ډېرې تنګې هم وې او د فوټبال تاثیر پر خلکو دونه ډېر و چې خلک به په کړکیو او خپلو دروازو کې ورته ولاړ او سیل به یې کوه او کسبګرو به خپل کارونه پرېښودل او په لوبه کې ګډون کوه چې د هر ټیم لوبغاړي به سلو تنو ته رسېدل. دا لوبه بې له کومه قانونه د یو عالم بې نظمیو سره اجرا کېده او په دې لوبه کې خطر د مرګ او ژوبلې موجود و او داسې نور حادثات به منځته راتلل چې د هغه وخت زمامدارانو دا لوبه له منځه یوړه. د فوټبال لوبه یعنی د توپ لوبه یې 15 کاله منع کړه. د 19مې پیړۍ د شروع د 2مې نیمایي کې بیرته دا لوبه شروع شوه، یعنی قوانین ورته جوړ کړل چې تعداد د لوبغاړو په میدان تعین شو. هغه و چې د لوبې په انګلستان کې ډېر وسعت پیدا کړ. په لومړي سر کې توپ یوازې په راسته پښه او سر وهل کېده، مګر ورو ورو یې قوانین ورته جوړ کړل او انګریزانو تصمیم ونیو چې توپ یوازې په پښه ووهل شي. تر دې د مخه د توپ لوبه یوازې په پښه نه بلکې په لاس، سر او پښه وهل کېده او توپ یې کروي شکل نه درلوده بلکې بیضوي شکل یې درلوده چې تر اوسه دا لوبه په امریکا کې رواج لري. په 26 د اکتوبر په 1963 میلادي کال کې د فوټبال قوانین په 14 مادو کې په لندن کې ترتیب شو. قرار قرار د لوبې ټولې نړۍ ته پراختیا پیدا کړه. د لوبغاړو تعداد 11 تنه تعین شول. تر دې د مخه ریفری په چغو، نارو، اشارو او بازو به په رنګ چې په لاس کې به یې وو لوبه مخ ته وړله. په 1928 میلادي کال کې د توپ اچول په دواړو لاسونو قبول شو. په 1991 میلادي کال کې د ګول اندازه او د پینالټي نقطه یعنی 11 متره تعین شو. په لومړي سر کې ګول کیپر د پینالټي شوټ په وخت کې د ګول څخه مخ ته راوته، په خیزو او مختلفو حرکاتو او حتی ښکنځلو سر شو چې په پای کې دا کار منع شو. ګول کیپر د پینالټي شوټ په وخت کې نشي کولای چې د ګول څخه ووزي تر څو چې شوټر ضربه نه وي ورکړي. د فوټبال بین المللي فدراسیون په 1900 لمریز کال کې د مې د میاشتې په 21مه نیټه په فرانسه کې د فیفا په نامه تشکیل شو چې ورو ورو وروسته تر دې نیټې د فوټبال لوبې وسعت پیدا کړ چې په طرز العمل او قوانینو کې بدلون راغی. دا تر نن ورځې پورې راورسېده او د خلکو علاقمندي ځان ته راوړله.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو اوري. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
مستقیم باندے بکلا روانے گم آخر کلا بسا میں گم اس خونا یا ماما شم تا میرا بیے ترا وخایا منزل میں کمالوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا ما پانورو ہم لانورو یم مظلوم
ته میرا بیا تارا خایا منزل می کمالو یا حیو یا قیوم 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 زندگی هرگز ندارم با درگاه